سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجی دي تاسو موږ راکړه د ساده رادیو ناري د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټکال سره سم نن او سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې د ریاست له وړاندوینې سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو برخو کې به تر 80 سانتي پورې واوره ورېږي. د ادارې د باران اندازه له 1500 ملي تر 500 ملي مترو پورې اټکل کړی ده. په دې حال کې د طالبانو د فواید امنیت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دي چې د درنې واورې د ورېدو له کبله د سلنګ لوی لار بیا بند شوې ده. بل پلو بیا د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن بیا خبر پاڼې کې ویلي چې اوس د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی. د دغه وزارت خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه د واورې د ورېدو له کبله محدود شوې وه او له همدې کبله دغه هوایي ډګر ته الوتنې لغوه شوې وې. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیری وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2017 نمبر پریکړه لیکه او د افغانانو د ژوند د ښېګڼې لپاره د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ کوي. رابرټ ډیکسن نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې اړه یې په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي او هغوی سره د پرمختګ پر ممکنو لارو غږېدلی دی. ډیکسن همداراز په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر فعالانو او ښځو سره په افغانستان کې د هغوی د اوسني ژوند په اړه هم خبرې کړي. په افغانستان کې د برټانیې سفارت شارج د فیر د هغه پریکړه لیک ملاتړ کړی چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارل کېدو غوښتنه پکې شوې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. او د پاکستان پارلمان نن رئیس وټاکه. ایاز خان چې د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی د پارلمان د غړو د رایو په اکثریت رئیس غوره شو. د پارلمان په ملي جرګه کې د افغاني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پلوي غړو د صادق قلعه انتخابېدو سره مخالفت وکړ او ادعا یې وکړه چې د پاکستان د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې پراخه درغلې شوې ده. د پاکستان ملي جرګې 300 چوکۍ لري او د دې لپاره چې هیڅ ګوند 50 شمې یو رایه ترلاسه نه کړی شي اوس د څو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې حکومت جوړیږي. ټاکل شوی ده چې شهباز شریف د یک شنبې په ورځ د اعتماد رایه ترلاسه کولو لپاره پارلمان ته حاضر شي. اوس هم په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو ته تم کېږو. په افغانستان کې په څو وروستۍ ورځو کې د واورې او بارانونو له کبله په ټول افغانستان کې 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا چې دغه ورښتونو نور څه تاوانونه خلکو ته اړولي ورزو تفصیلي له اکرام الله اکرام نه اورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو او سړی هوا لامله نه کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنی او تاسو استولی ویډیو کلیپ کې ویلي
له پیښو سره د مبارزې ولایت ریاستونو د رئیسانو د روسي راپور لمخې د واوري او بارانونو او سړی هوا لامله لبد مرغه نه کسان هوادوالو ژوند د لاس ورکړی او دوه کسان هم زخمیان شوي دي. همدارنګ درې کورونه په جزي او کلی توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 15 اویا څاروي هم تلف شوي دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنی واوري او یخنۍ د مالدارانو زرګونه څاروي لمنځه وړي دي. په دې سره هغه بزګران هم چې لوړان دي سخت وچکالۍ ځپلي له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شویو څارویو شمیر 300 او په فاریاب کې له زرو ډیر یاد شوی خو په رسمي ډول دا شمیر اعلان دي تایید شوی. د دې ولایتونو سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سر پاتې شوي او د واوري ورېدنې لامل لمنځه تللي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري د هرات زندجان ولسوالۍ کې هغه سیمه چې څه موده وړاندې سخت زلزلې وځپاله د یخنۍ لامله لسګونه څاروي مړه شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي حامد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د تیز باران او یخنۍ لامله شپږ څاروي لمنځه تللي. دی له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه خوم خراب شو، واوري دی، وریږي او بارانونه دي. مال مرانه مړ شو، شپږ سره مال می ساتلې، مال می ډیر دی، خوشپک سره مال مرانه مړ شو. نور هم دغه سی په دغه بارانونه واورو وهرانه خراب شو. څوک نشته چې په افغانستان کې زمونږ غږ واوري، زمونږ فریاد واوري، زمونږ دغه مالونه مونږ تراشي، چې زمونږ حال پوښتې، چې زمونږ حال سره زمونږ سره کومک وکړي، امداد را سره وکړي، د دوی لپاره زمينه برابر کړي. مونږ غریب خلک بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او دغه شان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په هغې بیړنۍ ناسته کې چې د اړوندو وزارتونو سره یې کړې ځانګړې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او دغه شان د لویو لارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې، شړکنده بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچه تر نورو هغو زیات وي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانو افغان نجونو د ځان وژنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وړاندې کړې، زیاته کړه چې دا ځان وژنې ډېری د افغانستان په سویل کې د ځوان نجونو لخوا شوې دي. تفصیل له سناکه کړناورو.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د ځوانو افغان جنو د ځان وژنې د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی. ښاغلي بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 50% پیښې د ځوانو نجونو ترمنځ دي او ډیری یې د افغانستان په سویل کې ترسره شوي دي. هغه دغه راپور د پنجشنبې په ورځ په جنوب کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وړاندې کړ. د ښاغلي بینټ په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض، ځپل او محرومیت بنسټیز شکل لري. چې د پټوکو دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ ځورول د بشریت ضد یو جنایت دی. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د ځوانو نجونو د ځان وژنې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې کورنۍ ډېری دې ته اړ کېږي چې دا قضیې پټې وساتي. یو له دوی څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د تېرې زیږدیز میاشتې په لومړیو کې د دې پټوکو طالبانو د دوی یوه ملګری د حجاب نه مراتولو په تور د کابل په مکرویانو کې نیولې وه چې په خبره یې له خوشي کېدو وروسته یې ځان وژنه وکړه.
اول لاره له یوې جلۍ سره روانه وم، له موټر نه کسان کښته شول او دا جلۍ بوتله. ما ته یې څه نه دي ویلې، فقط دا نجلۍ د ماله څنګه بوتله ویوړله. هغه هم په زوره جلۍ چغې وهي او دوی په موټر کې اچوي. بیا درې ورځې پاس دا جلۍ راغله. درې ورځې پاس تاسو باور وکړئ په هغه ورځ چې راغله جلۍ ځان وژنه کړې ده.
د دې په خبره د نجلۍ کورنۍ تر اوسه نه ده توانېدلی چې د خپلې لور د ځان وژنې قضیه رسنیزه کړي او په ټوکو یې د امنیتي ستونزو له امله چوپه خوله پاتې شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د ځان وژنې لامل د تاوتریخوالي او محدودیتونو زیاتوالی بولي.
متاسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان
له بده مرغه دغه اوسنی وضعیت چې طالبانو رامنځته کړی د ښځو پر روح او روان یې ډېر بد اغېز پرېښی. لوی خو اقتصادي ستونزې لري او لبلې خوا د کار او زده کړې اجازه نه لري چې په پایله کې ناهیلي کیږي او ځان وژنه کوي. په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نجونو ځان وژنه کړې ده.
زیاتې از خانمها خودکشی کردن در ولایت مختلف.
د افغانستان لپاره د بشري خونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل راپور کې په ځینو دینی مدرسو کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې په ګډون تاوتریخوالي او ناوړه چلند ته هم اشاره کړې ده. ښاغلي بنټ زیاته کړې، داسې تورونه شته چې دا ناوړه چلند د دینی مدرسو د هغو ښوونکو لخوا ترسره کیږي چې د پټوکو د خپل دې عمل په وړاندې معافیت لري. د ښځو او نجونو د ځان وژنې په اړه د ریچارډ بنټ د نوي راپور او د ښځو د حقونو د فعالانو وینی شاهدانو د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول تورونه او راپورونه رد کړي او تل یې ادا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او لکتیو حقونه خوندي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ سیالۍ د شپږو وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. یاد سیالۍ چې د تېرې فبروري میاشتې په 28مه نېټه په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې وه، د درېمې ورځې په وروستۍ سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان ته د یو سلو یوولسو منډو هدف پوره کړي. ورزو بختیار ساحل له د دغې لوبې نور جزئیات اورو. له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درسره مهیره وایي.
Their first test match success. It's been 6 years in coming. It's not the most demonstrative character, Andrew Balburnie, but you can see what it means to him. Look at that. So many smiling faces, so much happiness. Niall O'Brien still alongside me.
The هغه شیبی دی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یادې لوبډلې یوازنی ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د تیرې فبروري میاشتې په 28مه نېټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې وه، د درېمې ورځې په وروستي سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان د 111 پنډو هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې ایرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یاد سیالۍ پچه ګټلې وه، توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه، مارک اډیر د ایرلند لپاره 15 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه یې زر له لاسه ورکړل او بالاخره ټوله لوبډلې په 233 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکړل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویمې پاړۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډي بیلبرن 85 او ټکر بیا 22 نه سوځېدلې منډې وکړې. نوي زدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي وو، په دویمې پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل،
کله چې موږ ښه توپ وهنه ونه کړه، لوبه مو له لاسه تللې وه. د آیرلند توپ اچونکو په ځانګړې توګه چټک توپ اچونکو په ډېر ډیسپلین سره توپ اچونه وکړه. موږ په دې لوبه کې ځینې مثبت ټکي هم درلودل چې د نوید زدران، رحمان الله ګوربز او ضیا اکبر لوبې وې. آیرلند ته د لومړي ټیسټ سیالیو له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبې هم
د آیرلند لوبډل مشر انډي بیلبرنی بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکي ته مهمه وبلله. هغه وویل،
د آیرلند د کرکټ لپاره مهمه ورځ ده. موږ په اول ځل د ټیسټ سیالي وګټله. ټولو هغو لوبغاړو، روزونکو او د لوبې ملاتړ کوونکي ډلګې ته هم مبارکي وایم چې مخکې د آیرلند په ملي لوبډله کې وو خو اوس نسته. دا بریا د ټولو شریکه ده.
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیاء الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولید چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وه او په دویم کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په زنه باندې د نرو نوال کې په تندی باندې به والو خو ته کارې د زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیاله چې خط
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهي سي د خالونو یې شودل دود شوی. د امینه فنا غزل لرو.
د ناهیلی تیارو تناستیم ویخله کشپا میدو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکل
شعر ژبا او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د وشت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاویده اګل دوه درې قدمه لري وخړه کې شو ویده وا کې هڅه سترګې
پر همدې کیسه نقد هم شوی. غزنی کې یو شمېر ښځې او نارینه خالو نشري. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونه مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره ویل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو ویل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا چې ښځینه بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خالونه لري او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تندي باندې هم خالې ښیده او دلته مې په دا لاس باندې هم ستنیوالي دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد چې شاوخوا 45 کاله عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندي او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړوکوالي وروهل سوی خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خالونه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسونو مواله دي او په دې تندي کې مواله. دا تندي کې خو نو لکشینې او دغه لاسونو مې نو په خپله واله دي په پاکستان کې.
حالت به میلی بیه تی به خاله گوتلو چه بگی گیسته چه ب تو ب اردلو تا قرضی دو چه ب خالو نوالو نخمی نه ونه اتیلو
داچ د دغه خالونو وهلو راس پڅکی وو او یادای د غزنی اندړو ولسوالۍ یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د ځینو ناروغیو لپاره هم ماشومانو ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم په خپله هم په تندي خال او په لاسونو ستنې وهلې دي. نوموړی وایي د تندي خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلی دی.
د ناج پارې ولاکه وایي ما د ټول د کووید د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به وړومبی خو واکسین وشی او دغونه تداوي تدبابت نه و لکه دا اوس چې داسې ډاکتران دي شپخانې دي ملک دي خدای پالي دا خال هم په ډول دي دوا و تداوي دپاره و دي سیاتې انسانانو دپاره و او دغه ستنې چې والې کېدې دا هم د سیاتې پاره وې.
داسې هم نه ده چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کېږي، بلکې ډیری ځوانان یې بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غشي نشانې پر کښلی دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني و چې مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر رشکي وه خو ځکه دا خال وه او دا خو یو سابقه رسم رواج ده نه په دې خاطر مې وویل خو ډېر خلک په بازار کې خلق وي نه لکه زموږ ورونه تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وږي پښتانه وږي بعضې وخت په بندو باندې وږي نه لپاره د دردو او داسې ځوانان یې وږي بیا لپاره د شوق.
دغه خالونه پوستنو رنګ نیل او ځینو نورو موادو وهل کېږي چې بیا هیڅ نه پاکېږي. خو پوښتنه دا ده چې هلکانو ته به یوازې پر تندي خالونه وهل کېدل که پر زنه هم؟ حاجي محمد قاسم یې ځواب وایي
یا په زنه باندې د نرو نه وهل کېږي، په تندي باندې به یې والو یو رواج و ښه ورته ښکارېده او په زنې باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې ښه
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
چشنه خالونه وهي زرمي ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په اوسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لري پرتو سیمو او یا کوچاني مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندی ساتلی دی.
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر یې سمبولیکي معناوې لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچه ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شینخالۍ په سندره کې توره شپه د تورتم او شین خال د هوسایي، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثراتو سبب کیشي. ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستونکي لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي. له داسې غزلو څخه یو هم د امینې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلی دی. منندوی یم.
د ناهیلۍ تیارو ته ناست یم، آه د ناهیلۍ تیارو ته ناست یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناست یم. عشقه احساسات مې کنګل شوي دي، عشقه احساسات می کنگل شوی دی، مسک د زړګی لمبو ته ناست یم. ژوند د تراژید فلم په څیر زما، ژوند د تراژید فلم په څیر زما، سرې سترګې زه صحنو ته ناست یم. یوس پر غید هیلو خودی زل وکړی، یوس پر غید هیلو خودی زل وکړی، سو پورې بمړو ایرو تناست یم. ما غوندې ډک دی لدردونو سره، ما غوندې ډک دی لدردونو سره، نن د خاموشی کیسو ته ناست یم. څومره لوی کارونه رانه پاتې دي، څه وړو وړو پلمو ته ناست یم. ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، زکه داسې بندو رو ته ناست یم. شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، زه د بارانه نخمو ته ناست یم، زه د بارانه تناستیم. آه د ناهیلۍ تیارو ته ناستیم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناستیم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناستیم.
شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یوه کتاب پاڼې اړوو. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه راسره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غني کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی، او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالي خبرې شوي دي، او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی، کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوې دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څرل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی ده، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه یې لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې په شعر بحث شوی دی. د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي، شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي. یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څرل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلې چې پکې د دې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونه د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت خبرې شوي دي. شعرونه ډېر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی. یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نمایندګۍ دوی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافی ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نور ډیر موضوعات په دې کافی اړوند چې دي په هغوی باندې پر هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب که په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاړه کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کم کتابونو کې نه دی لیدلی. یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي دی بیان د کتاب موضوعاتو په اړه. د بیان دی علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاښه پوهېدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې یې بیا څېړلې دي. یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، ویلی شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډیره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډیره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي له محصل حمید الله صمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزه پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ونمانځل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
چلا شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټه کې زیږیدلی و او د اویاو کالو په عمر کې د فروری په څلېرویشتمه نیټه کال 2021 کې مینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم ترین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اخرا یونیورسټي اوډیګرام کې جوړه کړې چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستورې ته په اوړمی کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر مستانخیل وویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور بردان او ملکنډ پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړی تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده ځکه چې د هغه صرف دا یو مصره چې ده روغانی د چونې ګډ دی چې لوندیږي نو تودیږي په دغه لړ کې زده وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي بیا په انګریزۍ کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو نو روغانی بابا بوته د سوات شکسپیر روغانی بابا بوته د سوات ویلیام وردورت روغانی بابا په دې کې هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګورې ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علی خان چې شاعر هم دی دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړی د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساینس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساینس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هر ډول اکسپلین کړی دی انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان خو زما د علم مطابق زما د پوهې مطابق زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې لکه دسې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که د خیال شي د سیکل اوبو سورې چې روانې ودانې چې ودرې بې متل وې نو دا د روغانی بابا کمانا دنسی بار هم بدان شي ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي ډېر زده کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکو نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډېر لوی پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خو دا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نن سبا ورکه ده او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه راټوله کړې ده او دا یو غوره کوشش دی که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به نور دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي ماحول ارتقا کوي نو دغه شانتي چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
قبول مین یم د ارزو په منځ کې ژوند تېرووم لکه یو فکر د مزخو په منځ کې ژوند تېرووم.
دستوري په اخره کې د اخرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سوات کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ځوان تکړک سلی کوال فیصل ځلاند یو لندکس او د دېکسي نقد د ویشت پونم بلمړی له شاغلی ځلاند څخه دا کیسه وورو بیا په همدې کیسه کرا کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور و توند او تریو ته ور اساده سګو ته ننوځي. د پخپلو څلور پنځه تار سپینو ویښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ورسره په عذاب چې وي. داسې سترګو ته ونیو یو نری سپین ویښته یې د شهادت په ګوته سریخ و ور پوی کړل ویښته والوت د ستونې ستخ شو لاړې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دا یې مړ څه به وشي د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې ښایي حسابولې به یې. لاسې پورته ونیو چې کاشې کړګونځې ورکې شوې د ډبلې شونډې ویړې شوې
دومره توان هم بسته. لاس یې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی و. د چمبې ورپورته د لاس سپین ویښتان یوې خواته اوښتي و. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې. مرګ مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه. بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مې څښلي، څه کوپر خو مې نه دی کړی. هغې دنیا به ویالې بهېږي. سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خو مې وژلي نه دي. کین لاس یې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ. سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویلی یې وایست. ویښته ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزه یې کش کړې. ویښته خو د هر چا تویېږي، توی دې شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، په ښیښو مړې خولې راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاس یې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او درد یې نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه. د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، که یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب، مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چېرته د کیسې نخ ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویښته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبول په بڼه استفاده ځینې او باندې خاطر من انتخاب کړی دی چې د کیسې محتوا نه وازه کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي او کیسه کې بیا بیا تکرار یم. د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي، بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي. نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی او که نه فکر مورته وکړو بیا مو ویښته ورته انتخاب کړو، د ویښته کلمه؟
البته له ډېر فکر او دقت وروسته مې دغه نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه یې نه ایجادوله د کیسې هنریت ته یا د کیسې محتوا ته. وروسته له دقت او ډېر فکر مې دغه نوم انتخاب کړ، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی. باید په خاطر نه شي، یعنی ما بل نوم نه شوی انتخابولی نوښته مې د کیسې ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکې شته او د کیسې محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلان صاحب په شامه حص شروع کړې، دا حص زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالی شي. ممکن همدا علت وي چې شامه حص مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي. لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی، سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت تکسیب سر کې یاد کړی؟
کله چې موږ د یو ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا دغسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره ووایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي، چې دی به کله ناروغ و، موږ به چې کوټې ته ورغلو، د ده نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټه کې یو بل ډول بوی خپرو. یعنی کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوی درکولی چې څه شي بوی دی، خو دومره یاته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه. او د شربت له ماشومتوبه شربت له بوی سه موږ د ماشومتوبه آشنایی چې هغه بوی یعنی ډېر تریو لګي یا به اصطلاح یعنی
ځلان صاحب وبخښئ، د دې له خاطره چې دلته ستاسو په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه، د دې په ځای فرسن د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپل خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاکړی شي. ما ته دغه بوی که د الکول وم دست شربت ورته کارېده، یعنی دست نه دی ویل شوی په کیسه کې چې حتمی در شربت بوی و کنه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی، د دوا یو بوی کنه. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یاره زه فکر کوم چې یو څوک په تشویش لاندې وي یا په اندېښنه کې وي، هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو د خی چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
او بخښه دا خبره مو سمه ده، زما مطلب دا اوسه دغه جمله سورسته تاسو په سلیکي چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده.
فکر کوم مو چې دقت ورته وکړ دې جمله ته کواینا وای شاید داسې وایلی وای چې یعنی دای په عذاب وو. خدا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودرېږي چې یو څوک سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي. دا لکه کلمه وای نه ته نږدې کېږي، خو فکر کوم داسې وچه وای نه بم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي.
له همدې لکه نه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړې ده، مثلا تاسو چې لیکي چې سړی داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یوه تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې که زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و، نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه. یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته رکسي. البته د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاس سترګو ته ونیو، ویشته ویشتو ته ور پوکړل، ویشتال وزي، ستونی سخ کیږي، لاړې تیروي. دغه جملې مو لنډې لنډې لیکلې دي. کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام و که په خپله دا جمله همداسې لیکل شوي.
بالکل دا جمله ته په پام سمې لاندې راخیستې دي، ځکه زه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې داوي، هڅه مې داوي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کېږي نو درازوالی یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي. سپین رنګ د مرګ سمبول دی. قصدي مو دا ویشته سپین کړی دی او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د ویشتو کلمه.
ویښته که دلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړي سپین ویښتان، د ویښتانو راتویدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپله د ژوند وروستی یا د زوال ورځې ښایي. یعنی چې دلته د سمبول په توګه ترې کار اخیستل شوی دی او یعنی دا ویښته د لژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټوکېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مرګ سمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې راماتې وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولی کړی وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام در چکره ما هغه کیسه ولوسته، دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوام شیشه خولی کوي. خو ډېر بېځایه بم ځکه نه وي دغه تصویر چې په اوړي کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسه خاله البته شیشو خاله کړی وي او داسې وغیره مته شوی.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکئ د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه وو، یعنی نه ماشومان یا چوپتیا، په دې معنی چې یعنی څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. ما بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زه راش. همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاویږي شي او هلته د شایسته خړې پیشو خوب ډیر هنري راغلی دی، خوب په خپله د چوپچا معنا ورکوي.
بالکل داسې کروشي کیسه یو څه سره لنډیږي، خو یعنی ما داسې وغوښتل چې لومړی که چوپچا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاویدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به لوستونکي لپاره لا زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپچا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي، بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپچا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاویدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سره راټوله ده، سره راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډېر کم دي او طبیعي خبره ده. سه ځینې ډېرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل، سه ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخې راخلو یا سینبور کارو بیا مو له کیسه له ځان سره اخلي او ښایي ډېرو صحنو ته مو بازي مته مداده چې په کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې قد یې څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري، نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تورې یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري، نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دي چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد سوي؟ لاس یاد سوی دی، سه ګونځې ګونځې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې سوي؟ د دې له خاطره سي دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده، تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رڼا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفات پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاس، لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم.
ځلان صاحب ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو ژباړل شوي کتاب په اړه د اتم ټولګي د یوې زده کوونکې حریوا نصر د سره شریکوم چې دا کتاب یې لوستی او د دې کتاب په باره کې خپل نظر را سره شریکوي.
ران په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې اومې مستون لري، هغه میمانه چې دل دل ترাজি دوی د پیسو د تر لاسه کول لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د تر لاسه کول ورسته کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني بېغمه وي، د دې مجبور نه دي داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي، خپله نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي او ښارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې فصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي، خو مکر مور او خور هغه نه پیژني، او دای هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني، او دای د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني، او وروسته د هغه د پاسپورټ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کړی وژلی، او مور بیا ځان نشي بخلی، او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته، هغه د خودخواهی موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي، ودرېږي، نو حتما خودخواه کېږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده، نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي، او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي؟ د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی هریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغان جنوب پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر، له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
جانا لے سباران وے کا گلے.